امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنای په روانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه خبرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان د ولسمشر د ویان واستیال وایي چې ښاغلی غني به زر د یو شمېر ترګرو د اعدام حکم وکړي. کابل خروالی وایي اټکل دی چې کابل په پرني برید کې یوازې خصوصي سکتور ته 1 میلیارد افغانۍ تاوان رسېدلی دی. او د امریکا پخوانی ډیپلوماتانو د جمهور رئیس نه غوښتي دي چې په پاکستان کې د ترګرو پناه ځایونو ته پام وکړي.
د کابل ښاروالۍ وایي چې د دغه ښار په زنبق څلور لارې کې د چهارشنبې ورځ په خونړي او زورورې چاودنه کې خصوصي سکتور ته زیات مالي زیان اوښتی دی. د کابل پرونۍ پیښه د نړۍ د مشرانو لخوا وغندل شوه او ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي څه د پاسه 1 میلیون راستنیدونکو کډوالو او کورنیو بې ځای شوو کورنیو سره خوراکي او نقدې مرستې کړي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر مطې الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال وایي چې ښاغلی غنی به زر د یو شمېر ترګرو د اعدام حکم وکړي. نجیب آزاد د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې د محکوم غړو په ګډون د یو شمېر کسانو د اعدام حکم مکتوبونه ولسمشر ته رسېدلي خو هغه لا امضا کړي نه دي. ښاغلی آزاد وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو کسانو د اعدام حکم لاسلیک شي. په کابل کې د چهارشنبې د برید نه وروسته په ټولنیزو رسیو کې یو شمېر فعالانو د حقانی شبکې او د طالبانو د یو شمېر محکومو کسانو د اعدام غوښتنه وکړه. کابل ښاروالي وایي اټکل کوي چې د کابل په پورني برید کې یوازې خصوصي سکتور ته 1 میلیارد افغانۍ زیان اوښتی او کېدای شي دا تاوان تر 2 میلیارد افغانۍ ورسیږي. د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی نن د کابل له امنی قومندان سره یوځای خبریالانو ته وویل چې د پیښې په سیمه کې بیا رغونه پیل کړې او هغه دولتي ادارې چې زیانمنې شوې دي راتلونکي شنبه به بیرته کار پیل کړي.
خساراتی که تا حال تخمین شده
هغه تاوانونه چې تر اوسه یې اټکل سوی یوازې په خصوصي سکتور کې 1 میلیارد دی، خو اټکل کېږي چې کېدای سي دا تاوان تر 2 میلیارد افغانۍ ورسیږي. زموږ کاري ټیم په سیمه کې دی، سروې او تخمین روان دی او تر څو راتلونکو ورځو پورې به دقیقې شمېرې له رسنیو سره شریکې سي.
د کابل امنیه قومندان حسن شاه فروغ وویل د دې برید هدف په کابل کې د جرمني سفارت او د برید په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د کابل امنیه قومندان حسن شاه فروغ وایي په دې برید کې 8 پولیس وژل شوي او 10 نور زخمیان دي. د کابل پرنۍ پیښې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې هم د مشرانو لخوا غندنه کړې ده او د نړۍ بیلابیل مشرانو په دې هکله غبرګون ښیي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس غنی سره د کابل د پرنۍ پیښې په اړه ټلیفوني خبرو کې دغه پیښه په سختو ټکو وغندله. د دغه خبرو په اړه د سپینې ماڼۍ ویان شان سپانسر وایي چې
متحده ایالات د برید په کلکه غندي چې د روژې په میاشت کې ترسره شو. زموږ سفارت به له خپلو افغان شریکانو سره خپل کار ته دوام ورکړي او د دې برید د عاملینو په نیولو کې به مرسته وکړي. جمهور رئیس ټرمپ د جمهور رئیس غني سره ټلیفوني خبرې وکړي او د برید په هکله یې خپله غمرازي شریکه کړې ده.
د کابل د پیښې په اړه نور مشرانو د ملګرو ملتونو سر منشي د جرمني صدر اعظم او همدا شانتي د مختلفو همسایه هیوادونو مشرانو هم خپله خواخوږي او غندنه اظهار کړی ده. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او دوه نور پخوانیو ډیپلوماتانو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې په پاکستان کې د ترګرو امن پناه ځایونو ته جدي پام وکړي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې
ضرورت است که نه تنها رئیس
دا ضروری ده چې نه یوازې جمهور رئیس او اجرایی رئیس بلکې د افغانستان د سیاسي طبقه مشران او ها خلک چې په پارلمان کې دي ها خلک چې د حکومت نه بهر دي یو موټی شي چې وطن په خطر کې دی او خطر لاز ډیری
د افغانستان په باب د امریکا د نوې تګلارې د جوړېدو په درشل کې سیاستوالو د جمهور رئیس ټرمپ نه وغوښتل چې له افغانستان څخه د امریکایي فوجیانو د وتلو لپاره مهالویش ونټاکي. هغه هیوادونه چې ترهګرۍ ځپلې دي په شپاړه د 2005 کال کې د اغېزو کچه تر بل هر وخت نوره هم لوړه شوې ده. په تیرو 2 کلونو کې د اول ځل لپاره امریکا هم د سولې د نړیوال رپورټ له مخې په سوله ایستوب کې د تنزیل سره مخامخ شوې. د سولې او اقتصادي چارو د انسټیټیوټ د تشدد د زیان او تاوان کچه په ګرد نړۍ کې 14.3 تریلیون ښودل شوې ده. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د متحده ایالاتو د ویزې د ترلاسه کولو په پروسه کې یو نوی پوښتنلیک هم شامل کړی چې په کې باید د ویزې اخیستونکو په ټولنیزو رسنیو کې د خپل 15 کلن فعالیت په هکله او همداشان د خپل ژوند د 15 کلنې سابقې په هکله معلومات ورکړي. د ښوونې او روزنې او یو شمېر اکاډمیکو ډلو د انتقادونو سره سره د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر د مې په 13 دغه نوی پوښتنلیک ومنو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي نن پنجشنبه به تصمیم ونیسي چې متحده ایالات د پاریس د 2015 کال د اقلیم د بدلون له ستر تړون نه وباسي او که نه. د امریکا په وخت 3 بجې به دغه اعلان وشي. او د افغانستان د پاکستان سره د کرکټ سیالیو لوبې فسخه کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې افغان کرکټ بورډ سره لننه د پاکستان د کرکټ بورډ سره د کرکټ هر ډول سیالۍ او دوه اړخیزې موافقې فسخه کوي. بلخوا پاکستان هم د افغانستان سره د کرکټ ټاکل شوې سیالۍ فسخه کړې دي او په خپل بیان کې ویلي دي چې افغانستان د امنیت لپاره مناسب ځای نه دی. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تېرو ورځو کې په اسلام آباد کې غونډه شوې وه او په هغې کې دا خبره شوې وه چې پاکستان او افغانستان یو بل سره د کرکټ سیالۍ شروع کوي چې په دې کې به لومړۍ سیالۍ د 20 اوریزه دوستانه لوبه په کابل کې کیږي او بله به 20 اوریزه دوستانه لوبه په لاهور کې کیږي. هغې نه پس په ټولنیزو رسنیو کې داسې غبرګون وشو چې پاکستان سره باید هیڅ قسم ته د کرکټ دوستانه اړیکې ونه ساتلی شي. هغې په ځواب کې د افغانستان کرکټ بورډ وروسته بیا فیصله وکړه چې دغه سیالۍ نه ترسره کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل. پام وکړئ د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د کابل خاروالی وی چې دغه خار په ځانبغ څلور لارې کې د چهارشنبه ورځ په خونړی او زوراور چاودنې کې خصوصي سکتور ته زیات مالی زیان اوخته دي چې د لومړنیو موندنو له مخې د غزیان 1 میلیارد افغانۍ ته رسیږي او ښایي دا شمېره تر 4 میلیارد افغانۍ پورې لوړ شي. په موقع پاک له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیګلی رپورت ده.
د کابل خاروالی وایي د هغوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په زنبق څلور لارې کې د پرونی موټر بم برید په نتیجه کې 1 میلیارد افغانۍ مالی زیان اوخته او ښایي دا شمېره تر 4 میلیارد افغانۍ لوړه شي. د کابل سرپرست خاروال عبدالله حبیبزی د پنجشنبې په ورځ د کابل د پولیسو له چارواکو سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل د چاودنې په سیمه کې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د ښاغلي حبیبزی پر وینا هغه دولتي ادارې چې په دې برید کې زیانمنې شوې دي د شنبې تر ورځې به بیرته په فعالیت پیل وکړي. هغه ول په سیمه کې په چټکۍ سره د بیا رغونې کار روان دی. د کار په جریان کې موږ شاوخوا 1500 متر مکعب ساختماني مواد سیمې ته رسول دي. د بیا رغونې شاوخوا 80% کار بشپړ شوی دی او 1.5 موټر تخریب شوی مواد او لږ تر لږه 50 خراب شوی موټر مو د نورو بنسټونو په مرسته د سیمې څخه بهر ایستل دي. زموږ ټول پرسونل د شپې او ورځې په اوږدو کې په کار بوخت وو. پرونی برید چې ویل کېږي پکې له 1.5 ټن چاودیدونکو موادو څخه کار اخیستل شوی و د پیښې له ځای څخه یې تر 2 کیلومتره واټن پورې ودانیو او کورونو ته زیان رسولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو ویان سیام الدین پسرلی وایي په دې چاودنه کې یوازې خصوصي سکتور ته تر 14 میلیونه ډالرو مالی زیان رسیدلی دی. ښاغلی پسرلی امریکا غږ ته وویل
پرون د پیښې سفارت تر ننه پورې چې موږ ارزیابي کړی تقریبا شاوخوا $14 million ته رسېږي. یعنی پرون چې موږ کوم ارزیابي وکړه $10 million وو، نن د $10 million څخه پورته شوی. شاید چې سبا بل څخه پورې تر څو زموږ دا فرچ او تحقیق مکمل کېږي، شاید چې ځینې هم ډېر شي. خو په کل کې دومره سفارت په مستقیم ډول
د پیښې په شاوخوا سیمو کې د دولتي ودانیو او بهرنیو سفارتونو سربیره بانکونه، هوټلونه، دفترونه، خصوصي شرکتونه او سوپرمارکیټونه موقعیت لري. په سیمه کې د الوتکو د ټکټ پلورلو د یو شرکت خاوند عبدالعزیز وایي
تخریب شده،
هر څه په بشپړ ډول له منځه تللي، هیڅ هم پاتې نه دي. ښیښې، لپټاپونه او نور وسایل موږ ته زیات زیان رسېدلی دی. ارګ په یو بیان کې ویلي چې په دغه برید کې یو شمیر دولتي، نړیوال او خصوصي بنسټونو ته زیان رسیدلی دی. په بیان کې راغلي په داسې حال کې چې د کابل ښاروالۍ کارکوونکي د ویجاړې شوې سیمې د بیا رغونې او پاکولو په چارو بوخت دي، حکومت به د دغه برید د عاملانو له تعقیب او نیولو څخه لاس په سر نه شي. د دغه برید مسؤلیت چې 80 کسه پکې ووژل شول او 361 نور پکې ټپیان شول، تر اوسه کوم چا یا ډلې منلی نه دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د کابل پرونی پیښې د نه یوازې په افغانستان کې دننه، بلکې د نړۍ مشرانو لخوا هم غندل شوې ده او د نړۍ بیلابیلو مشرانو په دې حق له خبرګون خودلې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس سره تلیفوني خبرې کړې دي. په ملک کې په حق لې زمونږ د همکار رپورت ده.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره د کابل د پرونی پیښې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ دا خو نړۍ پیښه وغندله او ویل چې متحده ایالات به د افغانستان د حکومت او خلکو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
متحده ایالات د برید په کلکه غندي چې د روژې په میاشت کې ترسره شو. زموږ سفارت به له خپلو افغان شریکانو سره خپل کار ته دوام ورکړي او د دې برید د عاملینو په نیولو کې به مرسته وکړي. جمهور رئیس ټرمپ د جمهور رئیس غني سره ټلیفوني خبرې وکړې او د برید په حق له خپل غمرازي شریکه کړې ده.
د کابل په پیښه کې 11 امریکایان هم ټپیان شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په کابل کې د خونړې برید په خبرګون کې وویل دې برید وښودله چې ترهګري پوله نه لري.
In momenten wie diesen wird uns einmal
da dawal shebe mushtara payadawi che tarakari pula na pijini mushtol tar hadaf landinisi ka haga pa manchester paris istanbul st petersburg aw ya da nan pasir pa kabul kibe mushtol bache par qanun azadi aw bashari dranasht bawar laro pa europa america africa aw be la shaka pa afghanistan ki da tarakari par khilaf pa jagda ki makhkash wo so aw da ba wakato
دا ملګرو ملتو سرمنشي له کرکې نه ډک د غبرید په کلکه غندلی او ویلی دي چې دا د ترهګرۍ او توندلارۍ پر خلاف د جګړې د اړتیا اهمیت په ګوته کوي.
د ملګرو ملتونو منشي د کابل د پرونی برید د قربانیانو له کورنیو سره خپل ژور خفګان څرګند کړی ده او زخمیانو ته یې د عاجله شفا هیله کړې ده. هغه د افغانستان د خلکو او حکومت سره د ملګرو ملتونو په یووالي باندې ټینګار کړی ده.
د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د کابل خو نړۍ پیښه غندلې ده. که څه هم کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دغه برید د حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په ملاتړ کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دغه هیواد سفارت ته د زیان په اړه خبر ورکړی دی.
څرنګه چې زموږ سفارت د پیښې د ځای په ګاونډ کې موقعیت لري، نو زموږ ودانۍ زیان موندلی ده، خو څوک ژوبل شوي نه دي. موږ غواړو چې د ترمیم لپاره یوه برخه کارکوونکي بل ځای ته انتقال کړو.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو په څیر د نوبل جایزې پښتني ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ هم د کابل خونړۍ برید غندلی او دا یې غیر انساني او له ظلمه ډک بللی دی. تیره شپه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د ایفل بورډ څراغونه د کابل د چهارشنبې د خونړۍ چاودنې د ویر لپاره مړه وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد او دوه نور په خوانی ډیپلوماټانو د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي چې په پاکستان کې د ترهګرو امن پناه ځایونو ته جدي پام وکړي. د افغانستان په باب د امریکا د نوې تګلارې د جوړېدو په درشل کې سیاستوالو له جمهور رئیس ټرمپ نه وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره مهال ویش ونه ټاکي. پام وکړئ رپورټ ته.
په کابل کې تر مرګونی برید څو ساعته وروسته په واشنگتن کې د مخکښو پخوانیو ډیپلوماټانو غونډه په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ په اړه یو بحث کې یو شمېر امریکایي سیاستوالو د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غږ وکړ چې په افغانستان کې د ثبات د راوستلو په خاطر پر پاکستان فشار واچوي. په عراق، افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سیاسي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد وویل چې پاکستان باید د ترهګرو ملاتړ هواد وپیژندل شي.
د دې جګړې د اوګډېدو لومړی فاکتور پناه ځایونه دي. کله چې وسلوال په بهار کې اډې لري، رهبری یې خوندي ده. کله چې روزل کیږي، کله چې تقویه کیږي، کله چې د زخمی کېدو په وخت کې روغتون ته ځي او کله چې مالی سرچینې ورته برابرېږي، ډېر ستونزمن شي چې داسې بغاوت مهار شي.
امریکا کې د افغانستان د جګړو په اړه په داسې حال کې تاوده بحثونه روان دي چې یوې زورورې او مرګونې چاودنې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې تر سلو ډېر کسان ووژل او سلګونو نور خلک زخمیان کړل. د افغانستان ملي امنیت وایي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د کابل برید د پاکستان د آیس آی استخباراتي ادارې په همکارۍ د حقانی شبکې لخوا پلان شوی و. د زلمی خلیلزاد په باور پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره سپینه ماڼۍ باید ژر تصمیم ونیسي. زلمی خلیلزاد له افغان حکومت وغوښتل چې د کابل د پرونی برید په اړه شواهد نړیوالو ته وړاندې کړي.
ممیدانیم کې رابطه
موږ په هیګو چې د پاکستان استخباراتو سره د حقانی ډلې اړیکې ډېرې نږدې دي. د پاکستان د حکومت او استخباراتو د لاس آله ده. نو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا یو هیواد چې له یوې ډلې څخه طرفداري کوي او هغې ته ځای ورکوي، له هغې ډلې څخه ګټه اخلي او هغه ډله د افغانستان په مرکز کې داسې یو کار کوي چې سلګونه ملکیان، ماشومان، ښځې، سپینګیري او ځوانان پکې وژل کیږي، آیا هغه هیواد د ترهګرۍ یو ملاتړی هیواد نه دی؟ پس تر کله په دې اړه باید صبر او حوصله وشي.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
د پاکستان د پوځ د عمومي قومندانۍ له نظره دا داسې یوه جګړه نه ده چې وبایلل شي، ځکه نو جګړې دومره دوام وکړ.
د افغانستان حکومت او یو شمېر امریکایي سیاستوال پاکستان له ترهګرو څخه په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا ادعا نه مني. بلخوا د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا پخوانی خاص استازي ویلي چې د باراک اوباما حکومت طالبان ځکه خپل دښمن ونه بلل چې د امریکا لپاره خطر نه جوړاوه.
Why do we remain in Afghanistan at this point?
موږ ولې په افغانستان کې پاتې کیږو؟ یو اساسي تشنج شته چې آیا موږ د ترهګرۍ پر ضد اهداف لپاره یو او یا د دې لپاره چې د افغانستان دولت باثباته کړو او یا له دواړه؟ کدا د ترهګرۍ ضد مبارزه ده، نو آیا دشمن یوازې القاعده او ورسره تړلي ډلې دي او یا داعش او نور چې وطن ته مو خطر پېښوي؟
په پام کې ده چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د روانو شخړو د کابو کولو لپاره دغه هیواد ته زرګونه نور پوځیان ولیږي. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان له جمهور رئیس سره په یو ټلیفوني مکالمې کې ویلي چې امریکا به د افغانستان تر څنګ ودرېږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
پرون د چهارشنبه په ورځ مې یو ډیر شمه په کابل کې په یو خونړۍ حمله کې لکتر لګه نوی تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت دغه حمله پر د حقانی په شبکې او د پاکستان په استخباراتي ادارې واچوله. په اسلام آباد کې د پالیسۍ او د مطالعاتو د انسټیټیوټ د دفاعي چارو کارپو سید نذیر وی چې معمولا د افغانستان استخبارات د دې په ځای چې خپل مسؤلیت سمه ده کې د خپل ناکامۍ پړه په پاکستان اچوي. هغه دا هم وایي چې په کار د پاکستان او افغانستان استخبارات د یو بل سره همکاري وکړي. زموږ همکار نظرانه یوسفزی ښاغلي سید نذیر سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو.
نظیر صاحب، پاکستان څنګه تاسو چې پرون د کابل د حملې نه خبر شوی، پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړی دي چې وای پاکستان آی اس آی په دغه حمله کې د حقانی د شبکې سره مرسته کړې ده، تاسو په دې حق باندې څه نظر لرئ؟ تاسو
تر څو پورې چې د پاکستان او د افغانستان تر منځ خپلې کمی کشالی دي، یو بل باندې تورونه لګول دي، یا الته صبرې دو لګي یا دلته صبرې دو لګي، نو یقیني خبره ده چې یو طرف ته د عیسائی نوم راځي نو بل طرف ته د انګلیس نوم راځي. دا د دواړو ګاونډي ملکونو دپاره ډېره خطرناک خبره ده، ځکه چې د یو بل د امن یو بل سره تړلی شوی دی او جنگ د دواړو په فایده کې نه دی. تر څو پورې چې اوسني برید تعلق دی چې په هغې کې ډېر زیات قیمتي جانونه او هغه په ډیپلوماټیک انکلیو کې او په هغه ځای چې هغه د ټولو نه ډېر ګارډډ وي، ریډ زون وي، نو یقیني خبره چې یو سیکورټي لیپس خو دی او چې هغې کې کمزوري ده، هغې کې څه تفاوت دی او دا غین ابو سدو چته کړی دا بل یو دا سټرک استعمال کړي چې دا غین نډوی ته بای راغلی دا اوس دغه تبایی ضروری خبره دا چې دا کار خو د استخباراتي ادارو دی او په غی انډیس غی ذمہ داری دا، لیکن انډیس د خپل ذمہ دارای نه بل طرف په پاکستان باندې ځکه چې دغه پاپولر پرسپشن دی یار چې پاکستان باندې بلیم لګوا قانوني نت ورک دی. حالانکه د قبایلی علاقو څو د امریکای سنټرانو هم دوره کړی دا، د روس جرنیلانو هم کړی دا، او د دین علاوه د برطانیې هم ټولو دا غټ کړی دی چې په دغه ځینو کې داسې مرکزونه یا داسې خلک نشته دی نه خپل.
تاسو په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې په کار دي چې د افغانستان استخباراتي ادارې خپل مسؤلیت ترسره کړي. تاسو دا فکر کوئ چې که د افغانستان ملي امنیت او استخباراتي ادارې خپل مسؤلیت ترسره کړي نو دغه شانتي حمله مخنیوي ممکن دی؟
ګور افغانستان کې یو شبکه نه ده چې هغه حمله کوي، ډېر زیاتو آی ایس پی طالبان دی، غقانی دی، د دین علاوه نور ازبکستان والا دی، نور دی. بهر حال بل طرف ته چې د افغانستان د قوات چې کوم امریکایانو یا کینیډا والا یا نور د هغوی چې کوم تربیت کړی دی هغه تربیت خو کېدلی شي، لیکن چې کوم قسمه جنگ دی دا جنگ ډېر زیات اعصاب شکن دی، دا ډېر زیات کمپلیکس دی، دا هر مخه دی، د دې مخنیوی په مکمل طور ډېر ناممکنه خبره ده. داسې بریدونه لګېدل په پاکستان کې هم ممکن دی او په افغانستان کې هم ممکن دی. او بل طرف ته امریکې نوې پالیسي چې کومه ده چې یاره افغانستان ته نوې قوا ورکول یا هغوی ته نوې ټریننګ ورکول یا داسې هتھیار ورکول یا بل سرویلنس د لیدلو د ښودلو یو سیستم ورکول او د هغې نه علاوه هلمند ته او بل ځای ته فوجونه لیږل او هوایی یا فضایي نگرانی کول دا چیزونه په خپل ځای باندې ټیک دي، لیکن بل طرف ته د سرحد یو کنټرول میکانیزم منیجمنت میکانیزم دغه هم ضروري دی پاکستان سره او بل پاکستان سره تعلقاتو کې یو بل سره په رښتیاو باندې تګ، یو بل باندې اعتماد او د یو بل خیرخواهي لټول او افغان لډ افغان غول پریس باندې کول دا ډېر ضروري دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دغه وایي چې حکمنامه لاسلیک کوي په یو دوو درې ورځو کې چې د حقانی شبکې یو څو تنو غړو ته د اعدام سزا ورکړی شي، یعنی پانسی دی ورته ورکړی شي. تاسو څه وایئ په دې حق له باندې چې د پاکستان حکومت چرته د حقانی د شبکې د غړو په خلاف باندې اقدامات کولای شي؟
ګوره دلته خو چې څومره تر څو پورې شبکې دي نو هغه تر اویو نه زیاتې دي، په دغه کې دی داسې دي چې هغه یو نوم بدل کړی بل نوم باندې دي، همدغه کسان دي چې یو تنظیم ته ورځي بیا بل ته ورځي او د بل تنظیم نه وځي نو بل ته ورځي، نو دا یو قسم دا یو مسلسل عمل دی. ها البته چې تر څو پورې پانسې نه ورکړی شوي دي په هغې کې پاکستانیان زیات دي چې کوم داسې حملو کې چې په هغې کې لکه ای پی ایس نمونه شوه یا دوی نورې حملې کړي دي په هغې کې ملوث دي، په هغې فوجي عدالتونه هم دي او بل زموږ سیول عدالتونه زن نظام ډېر سلو دی. البته اکسترا جوډیشل کلنګ چې کوم کېږي یا غیر روایتي چې کېږي نو هغې کې په نخه کېږي هم او دا غیر به څوک ذمہ داری نه لري چې دا د چا غړی وو چا مړکو او د کوم طرفه دغه شو، نو دا یو داسې جنگ دی چې دا ډېر زیات کمپلیکس دی او دې کې ښکارا او په شیشه کې څوک نه ښکاري بلکې هر یو په شیش محل کې ناست دی، څه نه څه کاڼي بلته ولي او څه نه څه کاڼي په هغه باندې راځي، نو دا هر څه مخ خو ریزه ریزه کېږي او دغه وجه ده چې دې ما عوامو ته زیات نقصان رسي او ماشومانو ته هم خلکو ته زیات نقصان رسي په نسبت د حکومت غړو ته یا د چارواکو ته.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په خوست کې دینی عالمانو او نورو ولسی خلکو د کابل پرونی موټر بم برید غندلې او دای غیر اسلامي او غیر انساني عمل بللې دي. دوی دغه پیخي مرتکبینو ته د سخت سزا غوښتنه کوي. خبريال ابراهيم رحيمي پاکله رپورټ را لګلې.
د کابل ښار په پرونی موټر بم برید کې چې د وزیر اکبر خان په زنبق څلورلارې کې وشو تر 1500 زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د دې پیښې زیاتره قربانیان ملکي افغانان دي. د خوست دیني عالمانو په یوه راټولېدنه کې دغه برید غیر اسلامي او غیر انساني عمل وباله. دوی دغه پیښه وغندله او له افغان دولت نه یو غوښتل چې د مرتکبینو په اړه یې جدي اقدامات وکړي.
رسول الله اسلام بلده که فرمایی توسی چه دو یو مسلمان تا زیاده کول دا فسق دا و قتل کولی دا کفر دا او دا کفر کول یو مسلمان چا غیر خاک ملک رو مرد و داغا دا زونده پورا حلول وگنلو او حرون شای زونده پورا حلول گرن دا سر کفر تا ووزی نو دا انسان چه مسلمان مرکه داغا زونده پورا حلول بولی حالان که دا مسلمان دا دیوین تا یول تا دی پورا حروم دو بلکل دا انسان کفر تا پووزی.
دغه دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه غیر مذهبي او د سیمې او نړۍ د استخباراتو جګړه وبلله. دوی د هیواد پر ټولو دیني علماو غږ وکړ چې د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې په یوه خوله د جهاد غږ پورته کړي.
په ولس او علماو ځوانانو باندې غږ کوم چې راځئ د یو متحد او اسلامي افغانستان دپاره د ټولو جنایتکارانو او پردیو مزدورانو په خلاف باندې چې زموږ په خلاف یې جهاد فتور کړي دا په قرآن کریم و نصوصو کې نشته. راځئ چې په یوه خوله د هغه چا په ضد د هغه چا په خلاف د جهاد فتوا ورکړو چې راته قرآن او حدیث امر کوي. که چېرته موږ علما او ځوانان او دا ملت دا کار ونه کړو موږ به هره ورځ وژل کېږو، موږ به هره ورځ ذلیل کېږو. راځئ په یوه خوله باندې د خلکو ته جنایتکار، د خلکو ته خوارج، د خلکو ته د اسلام نه باغي ووایو.
په عینې وخت کې عام افغانان هم له افغان دولت څخه غوښتنه لري چې د نورو خونړیو بریدونو د مخنیوي لپاره په یاده پیښه کې په هره کچه ښکیل کسان تشخیص ونیسي او د عدالت میز ته یې راکاږي.
په خوست کې رژه په واله بنده وشوه، رژه په 15مه بنده هغه د په کوبل کې وشوه. عوام ته ستر تکلیف ورسېد. دا نه ده چې چې یو حکومت حکومت موږ ورور ده، عوام دغه موږ ورور نه دي.
ایمونم قسم خان دی د اوس دا بنوته د سل نفر عمله دي کنه سل نفر عمله دي کونډي اتمون پوتی شي فکر وکړه چې افغانستان کې بعد ول روان دی پاکستان مو ول اخر صحیح بل دولت مخر صحیح می پیګونه.
په کابل ښار کې د چهارشنبه ورځې موټر بم چاودنه چې د فاضله مواد دی وټانکر په وسیله وشوه او تر ټولو خونړی برید بلل شوی په کور دیننه او بهرې پراخه غندنه شوی. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې دا برید په پاکستان کې پلان او د هغه هیواد د استخباراتو په مرسته د حقاني شبکې لخوا عملي شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي که څه هم دغه سازمان په کافي اندازه امکانات او بودیجه نه لري خو سا کال په پام کې لري چې افغانستان ته د څه د پاسه 1 میلیون راستنیدونکو کډوالو او بې ځای شوو کورنیو سره خوراکي او نقد مرستې وکړي. ډبلیو اف پی د 2014 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د بیړني حالت پروګرام له لارې تر اوسه 2000 راستنیدونکو او بې ځای شوو کډوالو سره مرستې کړي. پاکلې پام کوي رپورټ ته.
دا د کابل جلال آباد عمومي سړک دی. د دې سړک په غاړه له پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو کمپونه او استوګنځایونه دي. یو شمېر دغه کډوال نن د ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان یو دفتر ته په دې موخه راغلي چې نقدي مرسته ورسره وشي. ډبلیو اف پی د 2014 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د بیرته راستنیدونکو بې ځایه شوو کډوالو له هرې کورنۍ سره د خوراکي موادو او 6000 افغانۍ نغدي مرستې کوي. له پاکستانه راغلی کډوال محمد ظاهر د ډبلیو اف پی دغه سیمه ییز دفتر ته راغلی تر څو د 6000 افغانۍ نغدي مرسته ترلاسه کړي. دی وایي یو میاشت مخکې هم دا پیسې ترلاسه کړې وې.
تقریبا 2 کاله دغه پاکستان کې مې تیر کړم. بیا دغه ځای نه دې خوا ته رالو او تقریبا د 6000 میاشتې کې چې موږ دلته حاضر شوي افغانستان کې کور په کور باندې دا خلک راتلته ګرځېدل او مدد دپاره دغه کارټونه موږ ته راکړي دي.
د خوړو د نړیوال سازمان د چارواکو پر وینا دوی د 2019 کال تر پایه په دې هڅه کې دي چې څه باندې 1 میلیون بیرته راستنیدونکو او کورني کډوالو سره نقدي او خوراکي مرسته وکړي. د دغه سازمان ویان وحیدالله امانی د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
چې مهاجرین را روان دي 1 میلیون کسانو دپاره، بیشته 1 میلیون کسان نه زیات، په دې برخه کې موږ غواړو چې ته پوښښ لاندې ونیسو سږ کال تر اخره پورې. اماده د امکاناتو په صورت کې دي. امکانات هم تر اوسه محدود دي. ضرورت زیات لرو. کوم پلان چې موږ د کال په سر کې نیولای د هغه لپاره کافی بودیجوي امکانات تر اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی امانی زیاته کړه چې د بیړني حالت د پروګرام له پیل څخه تر دې دمه 2000 کورنیو سره نغدي مرستې کړي دي. د هغه پر وینا دا مرستې تر ډیره کابل او مشرقي ولایتونو کې ترسره شوې دي چیرته چې ډیری بیرته راستنیدونکي کډوال میشت دي.
دلته کابل کې تر اوسه پورې 3,650 کورنۍ د مرستونه د نغدي مرستې ترلاسه کړي. په شرقي ولایتو کې 9000 نه زیات کورنۍ د مرستې ترلاسه کړي. چون ډیر د مهاجرینو راتګ د تورخم له لارې دی نو موږ هم ډیر تمرکز په همدغه خاک کړی.
د 2018 کال له پیله تر اوسه شاوخوا 1500 افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.